لو خاب غانو کې اچولې دي مېشتې مېشتې بس موږ دوه ډوا موږ اخلاص موږ دغه شکر د پکتې دي دا بس مطلب باندې او شل نه پري ګروي او ځکه د نمائندګان لري هر ولایت کې نمائنده لري او دغه باندې کار وکي نو خپل ډوا مو سره ګرو واړه واړه رکان مو سره دي کومندان شته سره نظامیان شته سره ډېر خلک سره په بند کې سره بندین دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې د خدماتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګ ډیر کمزوري دي. باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیر پاملرنه وکړي او په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی او ډیر زبر شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته ګټه رسیږي نه تاوان، دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډیرو شپخانو کې مواد دواوي د کشنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوي بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل ستنه. زموږ افغانان وروڼه ټول پر پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د نور ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه ډېر تکلیفونه ډېر خواري. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران سره دغه غوښتنه ده چې د حج د پاره چې د کمې نوملیکنې سوي دي دغه د سپینجری خلک چې دي د خپل عمرونه خوړلي د حج پریزم برنه شي ادا کولای. یار خو وس نو په خو وز د دوه کال کې چې موږ وار ولو نو مانی پورته سي مانی نه پورته کیږي. نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسې دغه پور ورکړي داسې نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي. الله دې خیر درکړي. نو که دغه کار وشي ډېره مهرباني به وي د خلکو د پیسې په لاس کې یو خو سپینجرې هم بره د کار ولیږي بالا پر کال یې بس د طرفه ولیدلی دي. د ځوانان چې دي د ځوانان په ځای باید دا سپینجرې ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډېره مهرباني به وي. مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي راډیو ټول مینوال خاص او ځنګړي سلامونه کوم. الله وخت مو په خیر. ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی. نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سو دری نه سو سلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې 9 سوه 4 افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا 9 سوه 4 9 سوه 1 په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر ښکت من نشر کړي ډېر مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی.
السلام علیکم تړي مسج جوړس په خیر عبد السلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی مر سره اړیکې ونیسي. والسلام
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې مې خپل پیغام سپټوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوښینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی وکاله کې د کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا وخت موږ کور مرجو ولسوالۍ کې د مرجو ولسوالۍ ته تللی دی. یاره که په دغه معلومات لري په داش ماج مر سره جنگوي 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنیم د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنه اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقه دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4، او افغان بیسیم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پات سوی دي، نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریبا 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. الا پکې چې څه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 1 2 3 8 19، یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مروالی دی، د پلان مې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی، د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلي دی. نو دا شپږ میاشت کې چې نادرکه ده، کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورې ته د غزنې د هغې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي.
زما نوم لال جان دی.
بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی ما کور په نیمروز کې دی بس نصیب مې دغه شی وموس خو زما په نصیب خو دا شی
زموږ دغه ګران اورېدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 00 2 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 00 2 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د اداري په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپیو د دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سټ څخه وتلې سټل اویا 3015 او 840
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکارو کې نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بسې
د خځه فاطمه ملک زینو میږي وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي نجونه او میرمنې د ژوند لټولو چارو څخه راګرځولې دي د قلم په مرسته به مبارزه نور هم ګړندۍ کړي ده اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیرنغښتې چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له خځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرخو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا مو وکړي قدر منوکتونکو فاطمه ملک زی هغه افغان خزه ده چې د طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ څخه مخکې د کابل پانتون د ژورنالیزم د پانځي مسله وه اغلی ملک زی وایي کچېرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښی وای اوس به له پانتون څخه فارغه وه که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی وو هوښیار نجلۍ نومېده او سید زده با کتابونه کلم تر انوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لانډو کیسو کتاب خپور شوی دی لاغلی فاطمه ملک زئی سره مې دیغه د لیکنو پاک لمرکه کړي په پایل کې مې ورنه پختلی چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و داغه وخت څخه د انګیزه را ته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو ما ول چې زه باید یو د څه وکم چې افغان شزه خدای نه خسته خلک ورته په داسې سترګو و نه ګوري چې دوی نسې کولای نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسو کولای ځکه چې اوس سخت ده زه خپل په افغانستان کې نو ما بیا دا ډیر شو غړل چې زه باید د څه کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایستسي زه د کوچنیانو دغه نو یو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعه لاري دوی پاغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نکو، موږ باید د مطالعه لاري د تعلیم ټکنالوژي د لاري خپل هیواد راپورته کو، خدای نه خسته د پاک د لاري باید د قلم لاري موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. تاسو پانا د څو نکلونه کیږي چې موږ د ټوپک لاري مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړي، نو زه کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغه سې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بسې
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی کسی گردم د سیدی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی، بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزې، بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم، بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یاد یې بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي، نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لاره ده او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل بیا د دې خپل نور ټل کویوالو ته چې وخت لا غوډي وختي کښینستل دا غوي کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اکلم ستا که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي، زه به د کیسو عنوانونه ستا سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو، بس لاغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هیواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دراتوی چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېر لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزده په بودو کې ورکوي دا بیا پاغه خپل د خسر په کور کې کوم ستونز د دې ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستل دي، لیکن می پر کړی دي خو تر اوسه می د سیراتو لیکړی نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولی سره لدې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلی یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي. او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، وایي زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب راځم کښینم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه یا تا سره کتاب نو پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې ډیر تشویقوي، خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانه یې راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وی هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمانو چې زه باید ډاکټره سم، نو اول سمستر مې وو، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یو ور داسې بزده کم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به تاسو ویل څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی. خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درلودل، خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي، دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم ما خپل پیسې پر تللي دي. قلم می کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو، حتمن موږ ورسیږو. که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نسي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو، که موږ قلم کښېښودی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فاتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای، اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي. اغلی فاتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ اسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې م ویلي ولو په نورو غو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د میرمنو لپاره غستې افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دی لپاره سنجونی میرمن سکوم وسنی وضعیت کې دی، نایل نسی او دیتہ کوم فشارونه سپدای دی، هغه دیتہ نور مشکلات نه پیدا او بل دی وخت نه زایع سی، دی وسنی وخت کې سپدای دی، دی دغه وختونه به جای ولر نسی. یغه لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه غاڼه د دوه غاڼه مجمخ کې خبرې کړې، په دریمه غاڼه باندې اوس مشکار کوو.
یو شمیر ځوان انجونې او میرمنې سره لدی چې دوی په دې پویږي چې کولای شي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنۍ راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي. البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغه سې د فاطمې په څېر راپورته سي او څه ولیکي؟
دوی د نن هیلې کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی د اقدام وکړي، د دانه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس دی نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي. نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې وروښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی دی. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی دی، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیلې کېږي نه، د دوی استعداد په هم رښتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي.
تاسې یو حاله کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي هم دی مصروف ساتي او هم دی آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالات کې د هغو غږ اوچتوي. دا واقعیا هم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم. چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو اخبار کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. هینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام لیدې پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ځوان دې په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده. ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو شلغه ده.
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
په لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولی سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغم وو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ لواسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر څه تم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابر وي.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي که په ناول کې دي که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
مسافر و مسافر شما با ماتا و دعا کرم، مسافر و مسافر شما با ماتا و دعا کرم، مسافر و مسافر شما
Yeah.